مشال رادیو ته نجیب عامر مو د مشال رادیو په دی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم چې ادبی سیرو ته ځانګړې شوې ده. زموږ د نن خبرونه میلمه بشیر باران دی. بشیر باران د پښتو ژبې ځوان شاعر دی چې یو شمېر ځوانان یې د شاعرۍ مینهوال دي. د نوموړي د شاعرۍ دوه ټولګي چاپ دي خو څه ناچاپه شاعري هم لري. ځینې خلک پر ټولنیزو شبکو د باران پر شاعرۍ نیوکې هم کوي چې زیاتره لاملونه یې د هغه سیاسي افکار دي. د مشال لډیو خبریال راشد خټک له نوموړي سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
دا مشال ریډیو ده.
بشیر باران د پښتو ژبې شاعر دی. خپل هم ځوان دی او په ځوانانو کې مقبول هم دی. شاعري ډېر مینوال لري. تر اوسه پورې د شاعرۍ دوه ټولګې داو او داغ چاپ شوي دي او یو کتاب ناچاپه شاعري هم لري. د بشیر باران شاعري ځینو هنرمندانو د موسیقۍ سره هم ویلې ده چې اورېدونکي خوښوي. بشیر باران نثر هم لیکي خو د نثر کتاب یې تر اوسه نه دی چاپ شوی. ستاسو لپاره مو د بشیر باران سره مرکه کړې ده. سلامونه او ستړي مشه بشیر باران صاحب، زموږ خپرونې ته په خیر راغلی. خدای مارک لراوله.
وعلیکم السلام، خیر یو صحیح. ستاسو هم وخت په خیر. خټک صاحب ګرامي، خوښ یم چې در سره یم.
باران صاحب، زمونږ دی اوریدونکو ته د خپل ځان په اړه لږ حال ورکړئ چې تاسو چرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، زده کړې مو چرته وکړې او کم کم کارونه مو کړي دي.
د تذکرې او د اندازې له مخې زه د نویمې لسیزې په نیمایي کې د خپل ملت د څو بې سرنوشتو نسلونو په رقم د جلاوطنۍ په دیار کې هلته د شمالي وزیرستان میرانشاه ښار په یوه مهاجرتي کیمپ کې زیږېدلی یم او ابتدایي زده کړې مې هم همغلته د مهاجرینو د کیمپ په یوه ښوونځي کې سرته رسولې دي. بیا د دیموکراسۍ د نهاد نه کېدو نه پس بیرته خپل پلرني ټاټوبي پکتیکا ته راغلی یم. له خپلې کورنۍ سره په شریکه د لیسې تر کچې او ثانوي او د لیسې تر کچې زده کړې مې همغلته د ورګون ښار په مرکزي لیسه کې کړي دي، چې بیا کابل ته د لوړو زده کړو په تکل خوځېدلی یم او بالاخره د 2016 زیږدیز کال په اواخرو کې د زده کړو له تکمیله دو پس بیرته پکتیکا ته د کار په خاطر وارد شوی یم. په پکتیکا کې لومړنی کار د ملګرو سره په شریکه د یاران ادبي دیرې په نوم باندې د یوه ادبي بنسټ کارونه وو چې یو مرکز هم پرانیست. له هغې نه پس په دا ډېر کمه موده وخت کې تر بیا جلاوطنۍ یا تر بیا سقوطه دا څلور کلنه یا څومره موده محدوده موده کې د یاران ادبي دیرې همدغه بنسټ نور ښاخونه هم وکړل. مونږ د یاران بنسټ او یاران راډیو په نوم باندې رسنیز او ټولنیز لږ او ډېر سیاسي فعالیتونه هم ورسره پیل کړل. نو ویلی شو په همدې کمه موده کې هم رسنیز، ادبي او بعضې ټولنیز فعالیتونه وکول.
د ادبیاتو سره مو کله ناشوق دی باران صاحب، او په خاصه توګه شعر لیکل مو کله پیل کړی دي؟
ما ته چې بعضې لدیس پښتنې سره تړلي بعضې خاطرې را یادېږي، ویلی شم چې له ادبیاتو سره زما علاقه د مکتب په څلورم صنف کې پیدا شوې ده او بیا مې دا علاقه روزلې ده او خپل لومړنی بیت مې د مکتب په اووم نه نیولې تر نهم صنف پورې لیکلی دی. خو دغسې څرګند او عملي شاعري مې په 2018 یا 2013 زیږدیز کال کې پیل کړې ده.
سو کتابونه مو چاپ دي، د شعر دي که د نثر دي؟ او تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ؟
زما دوه شعری مجموعه د داو او داخ په نامه تر چاپ راوتی دي. بلې زه نثر هم لیکم، اگر چې خواره واره او پاشلی ځای ځای نشر شوی هم دي، خو کومه چاپی مجموعه ترې نه لرم.
کم ډول شاعري مو زیاته خوښېږي؟ یا به داسې ووایو چې په د کلاسیکو او معاصرو شاعرانو کې مو کم شاعر زیات خوښ دي، یا مو کوم شاعران زیات خوښ دي؟
شعر که د ډولونو له مخې زه په خپله ذهني نصاب کې په دوو برخو ویشم، د رمز او رزم د برخې په شاعریو باندې، نو بدون شک په کلاسیک کې خوشحال خټک یو غنیمت موږ ته پاتې دی چې ټول پرې مجبور یو شخوند وهو، او دویم کاظم خان شاید د رزم، البته وبهي د رمز په برخه کې، یا په ټوله کې د چې تر ډېره بریده ژور فکري او هغه عمیق مفاهیم ارائه کوي په همدې برخو کې په همدې کوم چې ما ورته خپل ذهني نصاب نه آماده شوی کلاس بندی وي په رزم کې معلومدار ده د سلیمان لایق په معاصرو کې زور سره پیوسته او پیوند پات شو يم. البته د رمز په برخه کې نو د لایق صاحب د دورې یا د طلایي دورې په کوم وخت کې چې پښتو ادبیاتو خپل ستوري درلودل او یو مشخص فعالیتونه و د علومو اکاډمي افغان ادبي بهیر غوندې دغسې مکتبونه جوړېدل او دې ته ورته لسګونه نور بیازونه ایجادېدل نو له هغه وخت نه راورسته تر اوسه پورې بل داسې څوک پیدا نه شو نو خو په حیاتو کې یا په ژوندیو کې د رمز مشخصا د رمز په برخه کې شته دی داسې زموږ ستاسو په مشترکو ملګرو کې تمه کېدلی شي د کرښې دواړو غاړو ته رازق فهیم او احسان الله درمل دوی ته دا تمه کېدلی شي چې دا د رمز پر ګدۍ دوی کېني.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه دمکو او سندره اورو.
سمی کی خود ناکام
سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
تاسو په خیال ښه شعر کم یو دی؟ ښه شعر کومې ځانګړنې لري؟ ښه شعر ته څه لرل پکار دي او باید څه نه وي پکې؟
د معاصرې هنرشناسۍ له مخې د ښه شعر ځانګړنې چې پوره کوي په موادو کې، حتی ژبه هم وروستۍ ځانګړنه ده، لومړنۍ نه ده یا مخکینۍ اولنۍ ځانګړنه ده. هغه دپاره یعنې د ښه شعر لپاره ژبه هم شرط نه ده، اولین شرط البته. نو لومړی پکې د فکر او مضمون خبره ده، شاعر څه ویل غواړي، څه خبره لري، یا دای فقط د موزونو کلماتو آهنګونه خرڅوي او که نه، د دې کرخت آهنګ تر شا کومه خبره هم شته دی. چې دا اوسنۍ شاعري متاسفانه له دې خبرو نه ډېره خالي ده، فقط تشه شاعري ده، نه د مضمون خبره او له هغې نه پس د ژبې خبره. بلې، بدون شک د بیان، د شاعر د احساساتو، د شعر ساختماني کوم مواد چې دي، بدې او بیان او فنون او تخنیک، او له دې پس د احساساتو، عاطفې او د نوښت خبره، او برعکس هغه څه چې په ښه شعر کې باید نه وي هغه تصنع ده. موږ کله کله په ډېر خالصوالي باندې ښه شعر هم مصنوعي کو، کله یې د قالبونو تابع وګرځوو، کله یې د سبک او چوکاټونو تابع وګرځوو، کله یې یعنی زه په شعر کې حتی د ډېرو وړو او ډېرو زیاتو نامحسوسو قیوداتو طرفدار هم نه یم. زه وایم تر ټولو نه ښه شعر همغه دی چې په کوم حالت کې دی دا شعر په خپل خامه بڼه باندې وړاندې شي، هغه تر ټولو نه پاک او ښه شعر دی، او په کار نه ده چې هغې کې تصنع وشي د سبک په نوم باندې یا د نورو ځانګړنو په نوم باندې.
د ځنه شاعران داسې ډېر زر راښکاره شي او خواره شي، په خلکو کې ډېر زیات مقبول شي، خلک یې خوښوي او ډېر واو ورته کوي، خو بیا ورک شي. د دې وجه څه ده؟ شاعري تلپاتې نه وي، بس داسې یو مخصوصه دوره وي، هغه ډېره ښه ووهي، بیا د هغې نه پس له خلکو هېر شي.
زه ډېر نه یم متوجه شوی، یا ممکن زما هغه د مطالعې ساحه ډېره زیاته محدوده وي، یا هغه د سرور او ذوق نصاب مې ډېر سره محدود وي شاید. خو بیا هم زما نظر دا دی چې تلپاتې هېڅ څه هم نه وي، او هر څه یا هر شاعر د خپل شاعرۍ د اعجاز یوه مرحله لري، تر هغې راتېرېږي، بیا د هغې نه وروسته د دوی هغه عملي پړاو شروع کېږي چې آیا دی په ځان کې او شاعر روزلی شي که نه، دا بیا وروسته یې مرحله ده. خو که موږ په یوه مشخص منفي ستر فکتور باندې خبره کوو، د ډیجیټل چاپ، د ادبیاتو د ډیجیټل چاپ له دور نه راوروسته تر اوسه پورې، نو هغه د ټو کېدلو شاعرانو کې، ادیبانو کې د محبوبیت او مقبولیت نشه ده. دا د نرګسیت اعتیاد په دوی کې خور دی چې دوی باید هرو مرو د مخاطب په محاسبه باندې پنځونې او تخلیق هم وکړي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی غن چپم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی
موسیقی
Saski zirubam savai savai tata pavaski unchapam savai savai ribara pumika sanam savai savai tata pavaski unchapam savai savai Pavaski vunchapam savai savai ribara pumika sanam savai savai tata pavaski vunchapam savai savai chapam savai savai ribara pumika sanam savai savai tata pavaski narakam savai savai ribara pumika sanam savai savai
sandara ta suwrida us biya da zwan shair bashir baran sara khpal maraki ta dawam warkau
په دې ټولنیزو رسنیو باندې کله کله ګورم خلک ستاسې د نوم سره د مقاومت شاعر لیکي. د مقاومت شاعر څه معنی تاسو ته ولې لیکل کیږي؟
ښه، د قضاوتونو په اړه باندې خو زه ډېر تبصره نه لرم، ستاسو په احترام دومره ویلی شم چې بعضې مشخص القاب لکه دویم سلیمان لایق یا د مقاومت شاعر او یا مثلا دا نور کوم قضاوتونه چې دي دا عموما د لوستون کوي، نو شاید یا هم که د چا علمي تبصره هم وي ماته مهمه نه ده، خو شاعري تر ډېره پورې د دې سیاسي تاریخي او اجتماعي دی. کله چې ټول وطن د عفو او تسلیمۍ کلمه ویله، په دې وخت کې بعضې نظامي منصبدارانو د تسلیم پر ځای استادګي انتخاب کړله او پنجشیر ته د ملي مقاومت لپاره لاړل. په همغه نظامي لباسونو کې د سقوط نه تقریبا اتلس میاشتې وروسته د شهید اکمل امیر په شمول شپاړس نور منصبداران په جنوبي سالنګونو کې دوی شهیدان شول او د وفا په قسم باندې د وفا په لار لاړل. بیا وروسته د دوی جسدونه لمر ته کېښودل شول. تقریبا دا یو ډیر ستر جنایت و زموږ په وطن کې د بومي خلکو په وړاندې. نو وشول دا چې ما خپله لومړنۍ سانده د هغه په نوم ولیکله، د ملي مقاومت د شهیدانو په نوم. او زما دعوه به هم دا وي چې په پښتو ادب کې پر افغاني خاوره د استبداد په مقابل کې د ملي مقاومت مفهوم بالاخره رایه شو. او دا قاضیان چې دغسې القاب تقدیموي، هغوی دغه قضاوت هم لري چې ترهګر اوسېدل دې روا وي، اما د ترهګرۍ پر ضد درېدل دي یا د هغوی حامی اوسېدل دې ناروا وي. حد اقل موږ دا روایت نه منو، یا د دې روایت پر ضد موږ برعکس خپل روایت تعریف کړی دی. خپل خط او صف مو تعریف کړای دی. نو زه په دې لقب خفه نه یم، بلکې خوشحاله یم، ځکه د مقاومت اصلي شاعر، د مقاومت شاعر محمود درویش، د فلسطین د مقاومت شاعر، هغه وای وای تا مې کرلې مځکې باغونه حتی ډبرې اشغال کړې، خو زما له غوسې ولوږې وډار شه، هسې نه د خپل غاصب غوښې وخورم. نو د دې مقاومت مفهوم فکر کوم په پښتو ادب کې مخینه لري. زه ربط ورکولی شم د خوشحال له مصنوعي سره چې دا یې فردوسي ته لري، که نه کله چې فردوسي د محمود غزنوي په دربار کې د تحقیر سره مخ کېږي، بیا دی هغه ځای پرېږدي او بیا تقریبا دی په خپل رد عمل باندې په مرګ محکومیږي، خو دی مخامخ بیا هم د خپل حیثیت اعاده کوي. نو د هغه په ځواب کې خوشحال هم د اورنګزیب په مقابل کې د مقاومت خبره کوي، چې دی وایي چې په فارسي ژبه کنور تر ما بهتر دي، په پښتو ژبه مې مه غواړه مثال، فردوسی لري څو بیت له محموده، زه لرم د اورنګزیب د زم جوال.
که د نورو ژبو سره پرتله کړو، د پښتو معاصر شعر څنګه د معیار په لحاظ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟
زما له نظره نه، بلکې دا یو عیني واقعیت دی او استثنا به البته موجوده وي. پښتانه صرف شعر نه، بلکې بسته فرهنګ، حتی له نورو کلتورونو سره نور د پرتلنې منطق بایللی دی. د پښتو روان شعر نه اوس مصنوعي ذکاوت ډیر ښه شعر لیکي.
په پښتو شعر چې اوس کوم نقد کیږي، په ژوندو شاعرانو چې ژوندي ناکادان یا کره کتونکي لیکل کوي، دا څنګه ارزوئ؟
بلې هټک صاحب، طنز جوابي نو ما وي په ژوندیو شاعرانو خو مړه نقادان نقد نشي کولای. که ته وایې په هدیره کې د یوه د کره کتنې غونډه ورته ترتیب کړي، په هر صورت زه وایم نقد که څومره هم اړین دی، حیاتي دی، چون له ادبیاتو ورهخوا هم دا ټولنه نامې خدای ورځ تر بلې د کرکې او جنایت فرهنګ خپلوي، دا معلومه خبره ده. او زه فکر کوم دا دې سرحد ته همدې نقادۍ رارسولې ده دا ټولنه، ځکه نقاد او د نقد اصولي اخلاق معلوم نه دي، او د هر چا خبره له نقد پورته ده.
ویل کیږي چې د کلاسیکو شاعرانو په اړه لیکل اسان وي، حال دا چې د هغوی خو ډېر حالات هم معلوم نه وي، د ژوند پلټنه غواړي، لټون غواړي، ستړیا غواړي، خو بیا هم خلک وایي چې د هغوی په هکله لیکل اسان وي، او د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل چې دي دا ګران کار دی، دا کم ډول شاعر دی، کم معیار دی، کم مقام دی، دا ولې داسې ویل کیږي؟ پکار خدا و چې د ژوندو شاعرانو په اړه لیکل اسان وي.
ښه، دا چې ویل کیږي نو حتما به ویل کیږي، خو زه خپله دا نظر ردوم او زه په دې نظر نه یم. البته ادیبان چون لږ نازک مزاج دي، کنه لکه بیا بالخصوص دغه د جمال دخوا هنرمندان یا طنزي ادبیاتو کې چې ورته بنجاره وایي، کنه د بنجارو شاعران، نو د دوی د مزاج لږه خبره به پکې وي. ګنی نقد، کره کتنه او نور ټول شعري مضامین خپل ساختماني اصول لري. نقد په یوه لفظ هم کېدلی شي، او کره کتنه بیا د یوه اثر او د یوه نصاب هم کېدلی شي، خو تحقیق او شرح چې دی دا د کلاسیکو ادبیاتو په مورد چې د تحقیق او شرح کوم موضوع ده، په دې خو یو دا د خوند مسله وي، خوندور وي، دا مضمون خوندوره موضوع وي، او بل د نظر زاویه هم پکې شامله نه وي، ځکه خو هلته دلچسپي لږه زیاته ده، یا آسانی هم ورته ویلی شو چې دا ستاسو په خبره.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بازاری
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ناچا په شاعری څومره لرې؟ یو کتاب به ته جوړ شي کنه؟ زیاته را تر دی او د چاپولو اراده مشته کنه؟ نوی کتاب به موکل راځي؟
بلې خټک صاحب، خواره واره شعرونه به وي، یو کتاب یا څه کم کتاب یا زیات ممکن ترې جوړ شي، خو د چاپ ارادې ولاخې خو یې بیخي نشته. دی کله کله زموږ دلته یو مشر ملګری دی، د هغه سره موږ دا مشوره کله کله کوو چې شعر لیکل کله پرېږدو، قریب ممکن د شعر تولید پرېږدو. نو د چاپ خو یې اراده ولاقه خو یې ډېره زیاته، لکه مخکینۍ او پخوانۍ کیسې دي.
تو شاعری د ټولنیزو رسنیو اغیز څه دی؟ اوس دا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام، ټک ټاک وغیرہ باندې چې خلک بوخت دي ځوانان، دې په شاعری څه اغیز کړی دی؟ ښه دی او که بد دی؟ کنه دواړه خواوې لري.
بلې اغیز به یې څو اړخیز وي، خو میډیا یا د میډیا الګوریتم فقط یو اړخ لري، یا په بله معنی به زه ووایم چې هغه منفي اړخ یې دومره زیات قوي او محسوس دی چې هغه مثبت یو نیم خال خلک زموږ له نظره راځي هم ډېر تت پکې برېښي. اوس زموږ موضوع څه ده؟ په دې مینځ کې مثلا انسټاګرام د کاسي تبلیغاتو پلیټفارم دی، او موږ پکې شاعرانې کوو، همدغسې نور پلیټ فارمونه. نو مثبت اغیز یا زمونږ له نظره چیرې مثبت ښکاري، هغه زما له نظره نشته. ما مخکې تاسو ته یوه یادونه وکړله چې د اے آی بعضې ماډلونه د پښتنو د ډېرو مخورو شاعرانو په نسبت هم ښه شعر لیکي. دا ولې؟ ځکه دا د مطالعې فرهنګ یا د د ریسرچ او د تحقیق فرهنګ ختم شو، د لوست فرهنګ ختم شو. تاسو باور وکړئ زه اکثره دغسې د څو ټولګو د چاپ خاوندان شاعران هم پیژنم چې حتی فیسبوک کې هم بغیر له تکراري شعري محتوا څخه نوې لکه نوی شعر نه لولي. یعنی معنی یو څوک له خوشحال خان خټک نه ځان متاثره حسابوي یا په بل حساب نماینده ځان ګڼي، اما هغه فقط د خوشحال خټک دوه درې بیتونه چې په فیسبوک کې پورته وخته کیږي او هماغه ځای کې پورته په ریسرچ باکس کې سرچ ته ورکوي او دوه درې بیتونه درته راخلي چې د خوش افغان په ننګ مې وتړل تور ننګیالی د زمانې خوشحال خټک یم. دغسې دې ته ورته یو دوه درې نور بیتونه که د دوی چیرته د خوشحال په اړه باندې، یعنی د خوشحال ریفرنسز ولري. او البته شعر کې به ځای ځای د خوشحال دومره هنګامي وي چې ته فکر وکړه دې سړي به لکه د خوشحال د شرح په اړه باندې هم آثار تولید کړي وي. نو په ټوله کې ټولنیزه میډیا یا کا وهم لري مثبت اړخونه، خو زموږ یا بالخصوص مشخصا د پښتو ادب لپاره محسوسه مثبت نتیجه یا زما له نظره نشته ده او یا مطلق نشته.
د موسیقۍ او شاعرۍ په خپلو کې ډېره ژوره رشته ده، دواړه هنرونه دي او چې یو ځای شي وچې یو بل ته وده ورکوي. تاسو هم په دې نظر یې کنه؟ او تاسو شاعري چرته سندرغاړو د موسیقۍ سره ویلې ده کنه؟ ده ویلې، یعنی د موسیقۍ ارزښت څومره دی د شعر په خورولو کې، خلکو ته رسولو کې یا پرمختګ کې؟
البته مثبت اړخ یې تر سوشل میډیا نه لږ ډېر دی د موسیقۍ، باقي خو ما خپل نظر ډېر مخکې درته وی خټک سره په پیل کې چې ښه شعر او ښه شاعر د قالبونو یا د سټرکچر یا د چوکاټونو محتاج نه وي. زه شخصا زه خو تر اوسه پورې مې کوم دغسې یو شعر په دې فکر یعنی نه دی لیکلی چې ګواکې دا د سندره شي. اما بل شته دی هنرمندان او هغه اصیل هنرمندان چې زموږ د شعر تر محتوا هم رسېدلی دی، او یو نیم شعر ممکن په ښو سندرغاړو هم ویلی وي، خو شعر هرگز یعنی ښه شعر محتاج د دې نه دی چې بیا یې تکراروم. د قالب حتی چې کوم ښه شعر، ما لږ مخکې یادونه وکړله چې د ژبې چې محتاج نه دی، نو لهذا د موسیقۍ د میډیا د رسولو د هغه په فارسی کې یو متل دی نه چې سنگ در جایش سنگین.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
بلبل وایا سلامونه پجی ګورو د وطن، سمایان زړه تازه کی پګو درو د وطن. بلبل وایا سلامونه پج ګغرو د وطن، سمایان زړه تازه کی پګو درو د وطن. بلبل وایا سلامونه مسافر زړه مې نه صبریږي، د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي. مسافر زړه مې نه صبریږي، نو د وطن بوټي مې یادېږي، د وطن بوټي مې یادېږي.
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
باران صاحب، دغه د موسیقۍ باس روان دی زما استاد ترمنځ، نو یوه بله پوښتنه به هم وکړم چې ستاسې کوم ډول موسیقي خوښیږي او د خوښې سندرغاړی، موسیقار یا هنرمند مو څوک دی؟
ولله د خوښ او ذوق هم موسمونه لري. دا اوس وختونو کې د احمد ظاهر سره سره د هرات موسیقي ډیر اورم، بالخصوص د ادرسکند ولسوالۍ یو مخصوص سمف دی چې استاد صبوري رهبری کوي، هغه استادی کوي. د هغوی د شاګردانو حتی موسیقي ډیر زیات تخلیقي اړخ لري او ډیر زیات زه خوند پر اخلم. نو همچنان د بعضې دغسې نور هغه په موسیقۍ کې بعضې صدا بهار یا جاویدان کوم تولیدات چې دي، پارچې چې دي، یوه نیمه لکه د استاد مهدی حسن بعضې د غالب او میر تقی میر شعرونه دي، همدغسې د احمد ظاهر نوم ما واخیسته، د هغوی نغمې دي چې هېڅکله هم هغه لکه للاسه نه هغه خپل کیف حتی د فیصدۍ په اساس هم للاسه نه ورکوي. نو اوس نوې موسیقي چې زه یې اورم، هغه د هرات ته د استاد صبوري او د هغوی د شاګردانو موسیقي ده.
پښتو شاعرۍ راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ؟ ځکه چې ویل کېږي چې اوس خو د مصنوعي ذهانت او چیټ جی پی ټی دا به شاعري هم کوي، خلکو ته به سندرې هم لیکي، شعرونه به هم لیکي، نو انسانان به څه کوي بیا په خاصه توګه پښتانه شاعران؟
بل د انسان او ماشین جنگ خو نوې نه دی، دا ډېر زمانه را روان دی او ډېر زمانه به نور هم وهي، خو که دا مقابله مونږ صرف د پښتو ادبیاتو په پرتله کوو نو هغه خو ما له مخکې درته ویلي چې پښتو شعر خو بایللی ده په دې دا دا خو اوسنۍ فیصله ده، مخکې له مخکې خو څنګه. خو بیا هم زه دا وایم چې بیا هم دا خبره کوم چې زورور شعر یا قوي شعر د مصنوعي ذکاوت تابع هم نه ګرځي او د هغه په لومه کې نه راځي، په هغه کې هم خپل طرز او خپل سټایل او لحن او ژبه او شدت او عقدې د انسان د ماشین سره ډېر زیات توپیر کوي. نو که چېرته مونږ خپل دغه خواص مسیر کړلی شو نو دا 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 سنه دا البته د کمپوز او د موسیقۍ په اړه د آرټیفیشل انټیلیجنس د الگوریتم کاریدل دا لږ اسانه هم ده، اما شعر او مصنوعي ذکاوت لږ سره زماني توپیر لري. او که نتیجه یې حتما دا وي چې نو بیا به خلک شاعري نه کوي، نو بیا زه دې ته خوشبینه یې ځکه یم چې اوس هم لکه دومره خلک شعر لیکي چې اصلا په میانځ کې شعر او شاعر ټول سره ورک دي. نو دا 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 یو مثبت اړخ دا هم دی چې لکه چاڼ به وشي او دغه دغه د چاڼ په غلبیل کې به غټې دانې هم سره پاتې شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تیر پزڑگی میں شیلم با کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا، تچرا تا اوا ہے چزا کنا. چرا تو وای چه سار کنا تچرا تو وای چزا کنا نصیحت نام توبہ کنا استاد نصیحت نام توبہ کنا تجھ رات وائے چزا کنا تجھ رات وائے چزا کنا
سندره تاسو اوریده اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکوو
باران صاحب زمونږ اوریدونکو خو بستاسو غزل هم اوریدل غواړي او زه هم اوریدل غواړم نو یو نوی او خوندور غزل کرا ته واوروي خوند به ته واخلو
بلې خټک صاحب دا مهال خو زما مخې ته دا شعر پروت دی چې
ارشاد
په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې په خوتن کې د سیلۍ بولی بدلې د بلۍ په نوش دیوال وته بلبلې ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه ما په غاړه کړل د صبر تعویزونه ما لستونی در نه ټول کړل تر څنګلې
واه
ګلا رنگ دې د خرنې مازدیګر دی ګلا رنگ دې د خرنې مازدیګر دی رنگ وربل دې ډوب شپه ده د ګوملې
ډیر ش ډیر ش
په بدن دې خولې ماته او د مشک دې د سینې په چاک دې باغ دې د سنځلې د خایست یې پیمانې یوړې لتورکو د تاجی کنجونه زیړې زونډګولې
ډېر علي
ز خطا جوړه جوړه پکې شو دین يم د خطا لونه دی یو تر بل نه خکلې د جبین خالی خورشید د خراسان دی توا میاشت په پامیرونو را ختلې دا په سر می د جفا ژرند چلیږي کا اسمان کړي د تقدیر چارې بدلې چې پرې نظر مې یاران دی ډلې ډلې په هغو څوکیو خړې خاورې تلې لا مې شعر تهجم لکه سمند کړي لا یې روکې د پاڅون سکروټې بلې په نیمووازه قاسمي خندې ګرځم د پنچېره لکه مرم دې په مورچلې د مرمیو ګردنې ګرځې په غاړه زړه مې ټول در بسم الله دی بلې بلې چې نظر د استبداد د په کالکه زړه ترې باسه په نوکارو په منګولې ګوتې جیګې په ماشه وړه ستمګرته وارخطا نشي جبین ته چې اول
ډېر د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یوه د مکو او سندره اورو
سمندر کے پیالہ د سیند د خلو نا یوا لپا می کلپو ز د سیند
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د ځوان شاعر بشیر باران سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د ادبی تنظیمونه او جرګې چې دی یا ادبی غونډې چې دی مشاعرې چې دی په دې کې ګډون کوي کنه او دا څومره ارزښت لري د ادب د ودې لپاره او پرمختګ لپاره؟
زه شخصا اوس د ژوند شرایط دې ته نه دي برابر. زه دا څو کلونه مهته کومه مشاعره کې هم ګډون نه دی کړی، خو البته زه داسې کارونه په نیک فعال نیسم، تنظیمونه او ادبي مکتبونه د ادبیاتو د وړېدا دپاره بېله شکه د یعنی په وده ورکولو کې او د بحث د ایجاد لپاره د اصولو د ایرای کولو لپاره او د تدویق کولو لپاره او په غیبه باندې د اجماع په خاطر دغه سه استابلیش او منظم البته رسمي کارونه زما خوخي او په کار خوده.
پښتو کې کوم تخلیقي نثر لیکل کیږي لکه ناول، کیسه، ډراما، خاکا او تکل، لکه دا ټول په تخلیقي نثر کې راځي، د دې معیار ته په کوم نظر ګوري؟
نو متاسفانه په تخلیقي نثر کې هم هغه د توان او تومنی زیرمه ډیر زیات کمزوري وي او اکثره په ژباړي ولاړ وي، محتوا یې د نورو ژبو وي. نو خو داسې خال بیا هم شته دی، مثلا په ژوندیو کې او په تیرو شوو کې چې دې برخه کې کار کړی دی، یا به شاید زموږ پر ذوق برابر اوسېدلی وي.
د پښتو په لیکوالانو کې مو د خوښې لیکونکي څوک دی او ولې مو خوښېږي؟
نو په دې برخه کې د لایق صاحب نثر هغه که په دری دی که په پښتو دی، همچنان د فارسي ژبې یو بل زموږ حیات استاد ژوندی دی، اوس استاد پرتو نادری همچنان دی شپون صاحب نثري کلیات یا ټوله کې هغه نثري محتوا، بیا ورپسې د استاد غزنفر نثر زر ډېر خوند لولم او خوند راکوي، او د احمدي صاحب داستاني ادب په ټوله کې محت هغه د کیریکټرونو سوچوالی نام هغه بیخي طاق دی، نه له دې خاطره چې هغه پښتنه، بلکې دا د دوی په ژوند کې هم لکه ورته مخامخ هم دا اعزاز دوی ته حاصل دی، ورکړل شوی دی حتی پر رسمي او دولتي کچه باندې هم، او دغسې زموږ غوندې د لوستونکو له طرفه هم.
د خدای په امان باران صاحب، موږ ته د وخت راکولو ډېره مننه. په مخامخه
تشکر. سلامت او آباد اوسئ. لطف ستاسو دی جناب خټک صاحب.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د بشیر باران مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.